امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف سیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبری خپرونې لومړی برخاوري. په خپرونې کې به واورئ، افغان حکومت پریکړه کړې هغه وارداتي توکي چې د ترانزیت په بڼه د ننګرهار او کندهار ګمرکونو ته راوړل کیږي، هلته د تخلیه او د داخلي خصوصي ترانسپورت په وسیله د بیا بار او د دغه هیوادونو سیمو ته دی ولیږول شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د قطر په پایتخت دوحې کې د چارواکو سره ملاقات کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې هکله به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورو. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د افغانستان نه وروسته عراق ته په سفر تللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي دي چې د روهنګا د مسلمانو مهاجرو سره یې د 228 میلیونو ډالرو مرسته راټوله کړې ده. او هند د کشمیر د پاره یو نوی استازی په دیو می ټاکله چې واغې نارامي سیمه کې د سولې د پاره هڅې پیل کاندي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی او هغه بالته په بغداد کې د عراق د صدر اعظم حیدر الابادی سره وګوري. لدین مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو جګپړو حکومتي چارواکو سره کتلی وو. ښاغلی ټیلرسن په دې ملاقات کې یو ځل بیا د افغانستان د ثبات دپاره د امریکا په تعهد ټینګار وکړ او د اصلاحاتو دپاره او په خاص ډول د فساد په ضد مبارزې کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅې ستایلې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پریکړه کړې ده چې پاکستان د پاکستان لاریو ته به افغانستان ته د داخلېدو اجازه نوره ورنکړی شي. تر اوسه پورې چې به د پاکستان نه افغانستان ته کوم لارې راتلې هغه به د داخلېدو اجازه لرله، خو به په تورخم او سپین بولدک کې ودرول کیږي او شاید سامان ترې د افغانستان لاریو ته انتقالیږي. د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مشر داروخان اچکزي ویلي دي چې د ولسمشر غنی دغه پریکړه به د دواړو ملکونو سوداګرو ته تاوان ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي دي چې پرونی د برما د روهنګا د مهاجرو مسلمانانو سره د 228 میلیونو ډالرو بسپنه راټوله کړې. د اروپای ټولنې، سعودي عربستان په شمول 15 دیشو نورو بسپنه ورکوونکو ټولنو د نورو مرستو وعده هم کړې ده. برطانیې د دغو مهاجرو سره د 3.2 میلیونو ډالرو، اروپای اتحاد د 2.5 میلیونو ډالرو او امریکا د 3 میلیونو ډالرو مرستی وعده کړی ده. آسترالیا او سویډن دواړو په شریکه 23 میلیونه ډالره او سعودي عربستان 40 میلیونه ډالره دغو مهاجرو سره مرسته کړې ده. هند د کشمیر د پاره یو نوی استازی په دیو می ټاکله ده چې په هغې نارامي سیمه کې به د سولې د پرمختګ د پاره هڅې پیل کاندي. د هند د داخله چارو وزیر رنجیت سنگ ویلي دي چې د هند د استخباراتو د ادارې رئیس دینیش شرما به په کشمیر کې د مختلفو ډلو سره خبرې وکړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان به هم د سولې په دغو خبرو کې برخه واخلي او کنه. د جمو او کشمیر پخوانی مشر عمر عبدالله چې د هند حکومت هر وخت سخت اعتراضونه کوي ویلي دي چې دغه نوی استازي د خبرو نتیجو ته به انتظار وباسي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د میداګوري په ښار کې د وزانمرګي د بم په چاودنه کې دیار لستنه وژل شوی دي. تر اوسه پورې چې هم د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر د نایجیریا مقامات د دغه شان چاودنو پړه په د بوکرام په افراطي ډلې اچوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فوج یو متقاعد ډاکټر تورن ګیری ام روز ته د ویتنام د جنگ په وخت کې د خپلو زخمي ملګرو عسکرو سره د طبي مرستې له کبله د فوج د ټولو لوړ افتخاري مډال ورکړی دی. د فوج دغه متقاعد تورن ښاغلي ګیری ته دغه د ویاړ لوړ نظامي مډال په سپینې ماڼۍ کې د یو لړ مراسم په وخت کې ورکړی شو. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دغه اویا کلن طبي ډاکټر په 1901 کال کې د ویتنام په ویتنام کې د 5 نمبر خاصو قواو سره کار کوو او د یو جنگ په وخت کې خپل ژوند د خپلو ملګرو د نجات لپاره څو ځلې په خطر راخت وبخي او د یو جنگ په وخت کې خپل ژوند د خپلو ملګرو د نجات لپاره څو ځلې په خطر کې اچولې وو. دا د امریکا د فوج دویم شخص دی چې جمهور رئیس ټرمپ ورله ډیر لوړ د ویاړ افتخاري مډال ورکوي. په تیرو دوه هفتو کې په امریکا کې د تیلو د یو ګیلن په نرخ کې 10 سنټه کمی راغلی او اوس د تیلو د یو ګیلن عادي تیلو نرخ تقریبا 2.15 ډالر ته رسیدلی دی. اقتصادي ماهرین وایي چې د تیلو په نرخ کې دغه کمی د طوفانونو او د سیلابونو نه وروستو د وضع په عادي کېدو پورې اړه لري. په کالیفورنیا کې د یو ګیلن د تیلو نرخ 3 ډالر او 2 سنټه د او په لویزیانا کې دی وګیلن تلو نرخ 2.14 ډالر ته رسیدلی دی.
خبرونه مو اوریدل په موکړه د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان حکومت پریکړه کړې هغه وارداتي توکي چې د ترانزیت په بڼه د ننګرهار او قندهار ګمرکونو ته راوړل کیږي هلته د تخلیه او د داخلي خصوصي ترانسپورت په وسیله د بیا بار او د دغه هیواد نورو سیمو ته دی ولېږل شي. په موکړه د اکرام شینواری دی رپورت ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم د شنبې په ورځ پار کې د یو شمېر باروونکو موټرو خاوندانو او د ترانسپورت لرونکو شرکتونو د اساسو سره په کتنه کې چې په افغانستان کې د ځمکني ترانسپورت لرونکو شرکتونو د ستونزو د هوارولو په مخه جوړه شوې وه کړې ده. جمهور رئیست د ویلامی له مخې جمهور رئیس غنی په خپل دغه حکم کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی او ویلي دي چې د ګاونډي هیواد څخه هغه وارداتي توکي چې د ترانزیت په بڼه د ننګرهار او کندهار ګمرکونو ته راوړل کیږي هلته د تخلیه او د داخلي خصوصي ترانسپورت په وسیله دی بیا بار او دغه هیواد نورو برخو ته دی ولیکل شي. همداشان جمهور رئیس غنی په دې حکم کې اړوند وزارتونه او ادارو ته امر کړی چې د وارداتي توکو د لیک په مخه دي خصوصي ترانسپورت لرونکو شرکتونو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. جمهور رئیس غنی په دې حکم کې ویل شوی چې د ګاونډي هیواد څخه راستنه شو هیوادوالو ته دي چې بار وړونکي وسایط لري د یو ټولو نقطو ته د وارداتي توکو د لیک لپاره سلور میاشي اجازه ورکړ شي او په سلور میاشو کې دي د خپل وسایطو اسناد او نمبر پلیټ د افغانستان د ټرافیک قانون مطابق بشپړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنعت وزارت وایي مسافر کو کندي وایي چې جمهور رئیس غنی د دې حکم هدف په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور وده او خلکو ته د کار موندل دي. خاګری کوکندی ویل دا پریکړه د خصوصي ترانسپورت لرونکو شرکتونو څخه د ملاتړ لپاره شوې ده. د دې لپاره چې په تیرو 15 کلونو کې زموږ د ترانسپورت سکتور ظرفیت ډیر لوړ شوی دی. افغانستان او پاکستان د 2010 کال راهیسې د اپټا په نوم د سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادو ترانسپورتي شرکتونه کولی شي دغه هیوادو هرې برخې ته ترانزیتي او سوداګریز مالونه د خپلو هیوادونو په ترانسپورتي وسایلو کې ولېږدوي. د جمهور رئیس غنی د حکم وړاندې پاکستاني لارې د افغانستان هرې برخې ته مالونه لېږدول خو پاکستان تر ډیره په دې تړون عمل نه کوو او وخت نا وخت به دغه هیواد خاورون ته د افغان ترانسپورت لرونکو لاریو مخه نیوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیال خانجان الکوزی وایي چې د افغان حکومت دا پریکړه به د افغانستان او پاکستان په سوداګرۍ باندې ناوړه اغیزه وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام د ریاست جمهوری د طرفه د دوی د عمل په مقابل کې چې اټلامان دي چې دوی افغاني موټر نه خوشی کول نو دلته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د جلال آباد او د قندهار نه مخکې لاړ شي. دوی ترانزیتي مالونه چې راځي هلته به ختم کیږي په افغاني موټرو کې بځي آسیایي میانات.
خو د افغانستان د پوځي چارو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغان حکومت په دې پریکړه کې امنیتي اندېښنې هم شاملې دي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغان حکومت دا پریکړه به د پاکستان څخه افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د لیک د بهیر پر وخت د چاودیدونکو توکو لیک مخه ونیسي. خغلی کوهستاني ویل ډیزل لیدل شوي چې په پاکستاني باروونکو موټرو کې چاودیدونکي توکي وسلې مهمات او د تورستي بریدونو دپاره وسایل افغانستان ته راوړل شوي او حتی چې شمالي ولایتونو ته هم لیږدول شوي دي. پاکستان حکومت تر اوسه د افغان حکومت د دې پریکړې پاک له غبرګون نه دی ښودلی. خو تېره اونۍ اسلام آباد د افغانستان په یو شمېر سوداګریزو توکو محصول درې چنده زیات کړ. افغان سوداګر اندېښنه لري چې که دا ډول اقدامات بند شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه به نوره هم راټیټه شي. اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې نږدې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د چارواکو د وینا له مخې دا اندازه د 2014 کال پرتله له 50% زیات کمی ښیي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ قطر په پایتخت دوحه کې د چارواکو سره ولیدل او د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د روانو جنجالونو په اړه خبرې کړې دي. په دغه موضوع په قطر کې د افغانستان د سفیر ډاکټر فیض الله کاکړ سره مرکل وروچ تاسو یې دراو
زه فکر کوم چې دا درې مملکت چې د قطر سره مشکلات لري هر یو یو جلا اجندا لري نو یو اجندا نه ده نو موضوع بیا داسې ده چې نور ملکونه هم په دې کې داخل دي تاسو ته پته ده دغه د فارش زیات وخت ونیسي اما اوس داسې ښکاري چې دوی منتظر دي چې کومه غونډه د جی سی سی چې د دسمبر په میاشت کې کیږي او هغه ته دوی امیدوار دي شاید هلته یوه فیصله وشي
قطر د افغان طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم ده دوه له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري او څه مرسته ورسره کوي
جناب شکیب صاحب دا دفتر خو د سولې د خبرو لپاره جوړ شوی وو خو ډیر وخت یې چې د سولې خبرې پیل نه شوې زموږ حکومت اوس هم هیله مند دی چې مخالفین په دې وپوهیږي چې د جنگ د لارې برای نسی مندلای او آخر به مجبور وي چې د سولې میز ته راشي نو ولې زموږ دومره بیچاره وګړي شهیدان سي تاسو ته معلومه ده چې هر ورځ ډیر خلک مری په افغانستان کې
جناب کاکړ صاحب د قطر حکومت خو پویږي چې په افغانستان کې هر ورځ خلک وژل کیږي په خپل طالبان هم چې آلته چې قطر کې نازدي پدی پویږي هر ورځ په دې بریدونه کې ملکی خلکو ته هم مرجوب لرسيږي تاسو له نږدې نه حالات ګورئ قطر له طالبانو سره څه ډول مرستې کوي دقیق تاسو څه معلومات لري او د دوی اړیکې څنګه روانې دي اوس
چې دوی ته دفتر ورکړی دی او دلته پنځه مشران د طالبان چې د ګوانتانما بیس غراغلي دي هغه دلته اوسېږي
صحیح
اما دا تر خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او د امریکا په پیشنهاد دلته جوړ شوی وو دوی وو سمشت هم دا وایي چې دا خو د ساس د حکومت او د امریکا په خوښه جوړ شوی وو که تاسو وغواړئ چې دا دفتر وتړل سی بډ به وتړو اما د دوی همکاري هغه ده چې ما وویل چې ما د معلومه ده چې د دفتر مصارف ورکوي او کسان چې دلته اوسېږي د دوی مصارف هم دوی ورکوي
نو سعودي عربستان ویل دي چې قطر له ترهګرو ډلو څخه بلاتړ کوي او دغه ډلو ته مالی امکانات برابروي آیا دا غو امکانات چې طالبانو ته قطر برابروي یوازې د قطر په محدودې کې دی او یا د افغانستان په جګړه کې هم دوی مرسته کوي چې طالبان د جګړو میدان تود وساتي
زموږ معلومات داسې دی چې موږ څه شواهد نه لرو چې قطر د طالبانو سره په افغانستان کې مرسته کوي نور مملکتونه به خدا دا داسې معلومات موږ سره نشته چې دوی هلته کومک کوي ام کوم لیست چې عربستان ورکړی وو چې څه ترستان دي دلته موږ لیست ویلې دی هغه لیست کې ډیر خلک شامل دي او تعداد کسان دلته موږ ته وویل سو چې هغه اته کاله مخکې مړ دي نو هغه لیست دومره لیست نه وو خو موږ سره دا شواهد نشته چې قطر به د طالبانو سره مرسته کوي افغانستان
اجازه را کوي کله طالبانو دفتر په اړه خبرې کو تاسو به کم یادونه وکړه دا کوخونه اوس هم روان دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي په دې اړه مهم پرمختګونه څه شوه دي په دې هغه ورځ نه چې د غریپټونه خبره شوه دي او دا چې د افغان حکومت موقف وسو ده تازه څه وړي افغان حکومت هغه وړي چې د دفتر د دوام وکي او وتړل شي
زموږ حکومت به دې موضوع غور کوي تر اوسه دا تصمیم نه دی نیول شوی چې دا دفتر دې وتړل شي او یا دې دوام ورکړي او زموږ امید دا دی چې طالبان د میز د سولې میز ته راشي او په وړوږي موږ وایي چې به شرط غواړو چې خبرې وکړو اما دوی وایي چې امریکایان دی ووځي بیا به خبرې کوو حال دا چې امریکایان ووتل تاسو ته پته ده په بعضو ولایتو کې لکه هلمند هلته هیڅ خارجي نه و بیا هم جنگ دوام وکړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د کندوز کاروباري خلک وایي چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې کاروبار او سوداګري د نامنې ول عمله اغیزمنه شوې ده ګل رحیم نیازمن رپورټ را لګلې
په کندوز کې سوداګر او کاروباري خلک وایي چې روانو جګړو پر کاروبار منفي اغیز کړي او خرڅلاوی لس برابر کم شوه دي د تعمیراتي توکو سوداګر وایي چې په خوا به دوی د میاشتې 3-4 ټیلر تعمیراتي توکي پلورل اوس د هغه مال لسمه برخه هم نشي پلورلې په کندوز کې لته رو درې کالو را پدې خوا چې دو ځل پکې دغه خار د طالبانو په لاس سقوط شوه اوس پکې تعمیراتي کارونه نکېږي هغه خلک چې غوښتل به یې کورونه جوړ کړي له سیمې وتلی دي او هغه سوداګرو چې په خار کې مارکیټونه جوړول غوښتل کارونه یې ځنډولي. په قندوز کې د تعمیراتي موادو د یو پلورنځي مالک ګل سعید وایي چې د سلو افغانیو ګټه یې شلو افغانیو ته راټیټه شوې ده، خو اوس یې هم خپل روزګار په کمه ګټه روان کړی دی.
پنځه کاله مخکې زموږ پروشاد په میاس کې یعنی داسې درې ټیلر څلور ټیلر مال به زموږ راته په دې منطقه کې به موږ خرڅول، اوس وخت کې مازدا مال راځي نو اوس سل پای په دوه سوه درې سوه څلور سوه راوړو وخت هم زر دوه زره خادې پای موږ راوړو. وجه دا ده چې پس اطراف کې جنگ روان ده، په داخل د ښار کې څوک کاروبار نه کوي، موږ ښار چې ټول روان ده د بیرونی حالات نه روان ده، یعنی د ولسوالۍ نه د نورو منطقو نه خل راځي، بدخشان نه دغه چینه موږ ته اوس خل نه راځي. په دې معنی نه راځي چې آبادی نشته، کار نشته، روزګار نشته، د دوکانو کرایه په موږ باندې ټاپ چې موږ یو مال وخت خرڅو په دوه زره روپۍ باندې، اوس هغه مال موږ ورکو په اتلس سوه، یعنی خپل کاروبار موږ لا روان کړ، اوس په شل روپۍ قیمت کو وخت هم په سل روپۍ قیمت نه کړو، یعنی دغه مال دا درې کاله کېږي پروته ته تر اوسه ما نه ده خرڅ کړی، په ګودام کې هم چونان پروته ما نه ده خرڅ کړی، خو داسې پراته دي. اوس موږ د خدای په اله ناست نو که چېرته وزه کوی نو موږ په میاشت میاشت کې به یو ټیلر مال راوړو.
د چوک په سر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره بازار ته راوځي شکایت کوي چې کار ورته نه پیدا کېږي او اکثر وخت خالي لاس کور ته ستنېږي. دغه خلک چې د چوک په سر مزدورۍ ته راغلي وایي چې که په قندوز کې جګړې همداسې دوام پیدا کړي، هیڅوک به هم په دغه ولایت کې د کور او یا هم نورو شیانو د جوړولو لپاره زړه ښه نه کړي، او د تعمیراتو د نه جوړېدو مستقیم اغېز د هغو خلکو په ژوند پرېوځي چې هر ورځ د مزدورۍ لپاره د چوک په سر د کار د پیدا کېدو انتظار کوي.
دغه شی ورځې دوه ورځې بعد درې ورځې بعد یا هفته بعد کار پیدا شي، هغه هم سل دوه سوه نور لار سورو خراب په خپل کور کې پراته وي، بیا راوځي بیا راشي بیا هم څه نه وي. امنیت صحیح شي، هر څه په جی په جی امنیت جوړي، زمونږ به کارو زمین هم زمونږ هم صحیح شي ورسره. هغه امنیت نه یو دا جنگ جګړې او دا غیر او د سر زمونږ د کار زمینی خرابې دي، عموم سوځي کې کړي ګورو راغله. دا د اعظم کار تصویر اعظم تر ماسمه لاړې ما باجه او دریم سو درې سو پیدا کوم باجه به بیکار وړته زما په دا سلور دو کې درې دو کې دا چې ونی مو یو رپات کې یو دور رپات کې یو بیکار او دا مشکلات دي زیات خلک بیا نه پټ راځي سره پر مډي کې ورځي موږ شپږ نفر په امله تو نه غلطه چې بس لاړ شو سره په وړي خو چا نور دا چې د کور مصرف هم نیم پوره کې نیم نه پوره کې دا مشکلات دي چې ګوره ورته غلطه بیکار ولاړ دي یو بار راځي سره پر مډي شي.
ل 13 دو کالو را په دې خو د قندوز د خر شاو خاصمو کې هغه کورونه چې د جوړېدو په حال کې وو کارونه په ټاپه درېدلی او نور کار پرې نه کیږي. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي د دغه کمیسیون د 15 پخواني مامورینو د ګوښه کولو د پریکړې په سر اختلافات لري. لیمینیا زې رپورت را لګلې.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د مامورینو په ګوښه کولو کې د دغه کمیسیون چارواکي اختلاف لري. د دغه کمیسیون رئیس وایي چې د قانوني سرغړونو په تورې د دغه کمیسیون 15 غړي لري کړی دي، خو د کمیسیون مرستیال ټینګار کوي چې ګوښه شوي کسان د قومي او ژبانی او تعصبونو پر بنسټ له دندې لرې شوي دي. تیره ورځ د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دغه کمیسیون د دارالانشا 15 غړي د قانون ماتونې او په دنده کې د ناغېړو له امله له دندې ګوښه کړل. په ګوښه شو کسانو کې د ټاکنیزو شکایتونو د دارالانشا مسلکي مرستیال، د سیډونو او تحلیل رئیس، د بشري منابعو رئیس، د اسنادو او اړیکو رئیس او د حاضرې مدیر شامل دي. ښاغلی آریایی د دوشنبه په ورځ دغو کسانو د ګوښه کولو په اړه د سرغړونو یو اوږد لیست چې پکې د افغان ولسمشر له حکم څخه د سرغړونې ادعا هم شوې ده خبریالانو ته وړاندې کړه. وی ویل
از آغاز کاری ما کې سنگ اندازی شروع شد،
زموږ د کار لپاره چې د خندونو جوړول پیل شول، زموږ د دارالانشا همکاران چې له نیکه مرغه نن یې د لری کېدو شاهدان یو، دوی هغه کسان وو چې له لومړۍ ورځې څخه یې خندونه جوړول. دوسیه یې دلته پرتې دي چې موږ د افغانستان جمهوری ریاست او لوی سرنوالی ته هم لیګلی.
خو دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل د ښاغلي آریایی له وینا څخه وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه کسان په غیر قانوني توګه د کمیسیون د رئیس لخوا له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلي حقمل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د رئیس لخوا پر ګوښه شویو کارکوونکو باندې لګېدلو تورونه په کلکه رد کړل او ویل چې دغه کسان د قومي او ژبانی او تعصباتو پر بنسټ له دندو ګوښه شوي دي.
دا مشخصا ټول یې پښتانه دي او د اول نه ما درته وویل چې د کمیسیون لاس کاری میاشته ټول د جناب رئیس په دسیسو او توتو کې تیرې شوې دي او موږ
آغلی حق مل زیاته کړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس د غشمیر مامورین د دې لپاره له دندې ګوښه کړي چې پر ځای د خپل د پام وړ کسان په دندو وګماري. دغه راز د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالعلي ستی غوایي چې ګوښه شوي مامورینو په خپلو دندو کې مسلکي وړتیا لرله او د اړتیا په وخت کې به آن د جمعې په ورځ دندې ته حاضرېدل. هغه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس له خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن کړ او هدایه وکړه چې نوموړی په یوه برخه کې همکاري او مدیریتي ظرفیت نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
شاوخوا یو کال کیږي چې په فرانسې کې د ځنګل په نوم د مهاجرینو کیمپ تړل شوی دی. په موکړی دی رپورټ ته
د فرانسې دنکرک ته څیرمه د کالی سیمه کې د ځنګل کمپ له ویجاړېدو وروسته چې یوه رسمي سرپناه وه، اکثره کډوال چې ډیری تنکي ځوانان دي دې ته مجبور شول چې همدا سیمې ته نږدې په ځنګل کې په خیمو کې شپې سبا کړي.
له بده مرغه وضعیت د ځنګل له کمپ نه هم بدتر دی. که څه هم په ځنګل کمپ کې وضعیت ډېر خراب و، خو لږ تر لږه اوبه او د نظافت اساسي اسانتیاوې پکې وي. خیمې او سرپناوه اوس کډوال ډېرې ستونزې لري.
د فرانسې د محکمې د حکم خلاف چې چارواکو ته د کډوالو د ښه مواظبت امر کړی و، دوی د خوراک، څښاک او نورو اسانتیاو لپاره بالکل په غیر رسمي رضاکارانه مرستو باندې تکیه کوي. د خیریه مرستو کارکوونکي وایي چې بی خوبی مرستو ته نه لاسرسی او تل د پولیسو د خوا تر تعقیب لاندې د کډوالو په فزیکي او رواني وضعیت باندې بده اغیزه کړې ده.
دلته داسې خلک شته چې یوه شپه یې هم پوره خوب نه دی کړی. په شپه کې پوره خوب نه کول د انسان په روغتیا او په تیره رواني وضعیت باندې بده اغیزه کوي.
د ژمي د را رسیدو سره په دې سیمه کې پراته هغه تنکي ځوانان او ماشومان چې د مور او پلار پرته یوازې راغلي تر ټولو ډیر اغیزمن کیږي. د نبی په نوم دیارلس کلن افغان تنکی ځوان له دیارلسو هیوادونو تیر شوی چې د فرانسې کالی ته رسیدلی.
زه دوه یا درې بجې ځم، ډیر یخ وي، خوب هم نشم کولی. پولیس راځي او ترخه سپری په منګه شیندي او سپی را باندې خوشې کوي. بله ستونزه دا ده چې سرحد تړلی دی. موږ د اوښتو هڅه کوو، بیرته راځو او بیا ځو او بیا راځو. دا مو ژوند دی.
په دې ځنګل کې له عراق څخه یو کوردی کورنۍ هم ژوند کوي چې له خپل هېواده د دې لپاره تښتېدلی چې عیسوي مذهبه دي.
ژوند ډېر ستونزمن دی. په تېره دلته د ماشومانو لپاره ډېره سخته ده. هغوی ښوونځي ته نشي تلی او راتلونکي نه لري، حتی سر و ځان نشي مینځلی.
کله نا کله هوا خراب وي. اوس جمعه پیلیږي، ډیر باد و بارانی. په باران کې زما تر خیمې اوبه راټولیږي، بلستنې او هر څه په اوبو کې لامد شي.
خیریه سازمانونه او کډوال وایي چې سیمه ایز پولیس د کډوالو خیمې څیري او هغوی په نیمه شپه کې په زوره د اوښکې بهوونکي ګاز او د سپو په مرسته له خیمو نه ایستلو ته مجبوره کوي څو دلته د ځنګل په څیر یو بل کمپ جوړ نه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پېښور سره تعلق لرونکي مشهور هنرمند ګلزار علم د پېښور نه کابل ته کډه کړې ده. دا چې ولې هغه کابل ته کډه کړې ده، مونږ د هغه سره یو مرکه کړې ده چې تاسو ته دروړو.
تاسو نه خبر شوې چې افغانستان ته کډه کړې ده، ولې؟ خیر خو
حضرت د شو چې یو ول د کومین او ما کاروبار شروع کو بل تاسو سره مرمر مر سره هغه مې ټوله ګور کاروبار کې هغه نه یو مفتي قبضه کړو.
ها
هغه مونږ د نړۍ په څیر چې د دې مو شو نو خو دا ځو خلک نه یو او سال ته چې موږ د موسیقۍ راته د سړي چې په تاسو یې نه او په دې چې تاسو ته افغانستان نو فیصله مې دا وکړه چې خپل بچو سره دلته ونري د دلته شو
خانو افغانستان کې دا اراده لري چې دلته به بس ته پاتې کیږي بیرته خو نه ځي کنه پښتونخوا ته افغانستان کی چر تو اسے گئی کم زیادہ تلیے
کابل
کی او دغزه کې چا در سره تماس نیولې دی حکومت لخوا چا یا بل چا د سه شي تاسو سره کارون الته موسیقي ته د مور کول غواړي نو په دغه لړ کې څوک مرسته کوي در سره
نو هغه کوم زه د خبرې نه مدري مې چې مې د دې کې کریم ورو سره د تاسو سره ما دلته خبر دی
فکر کوي چې افغانستان به د پښتونخوا نه زیات امنیت به پکې خوندي وي ځکه چې کابل کې هم د ورسته او سورزونه ډېر سخت حالات خراب دي
خو زه به داسې ده چې دا د پښتنو به زما په خیال چې په قسمت کې دي کې شوي خبرې دي که نه هلته هم سوسي حالات ډېر خراب وو مونږ پکې اوسېدو او دلته هم دي خو امید پر خودل پکار نه دي امید کوم ان شاء الله چې حالات به ښه شي او خصوصا بیا چې کوم نور کوم خو د امن د مینې د محبت خلک یو هر د ریزون او ځان سره خپل هنر خپله مینه محبت د خپل جس لپاره د خپلې خاورې لپاره نو ان شاء الله امید خو نشته دی چې ان شاء الله حالات به دلته ډېر ښه شي او دغه چې موږ چې کوم موسیقي دا موږ د روم موسیقي چې کوم نو اوریجنل موسیقي د موسیقي د خلک او د تا د تلین مینوال دي او زه په ځان خو شو خو څه مې نه ځنه ما اوریجنل مینوال دي ما په فیسبوک باندې په پرون د بل سپورت لري او نن ما په خالي زه به دي فیز فارس شوی نه مو ځا شوی نه دمره تلیفون نه راځي او دا خلک دغه خوشاله دي چې ټول دا دا مبارکي راکړي او ته وځي په کور ته په خیر راځي او زه کور ته زه ډېر زیات خوشاله یم چې دا خلک خبر شو نو تلیفون نه کوي او خیال ساتي پام ساتي او هر چا د زړه د خلاصې چې هم نه نو د مرستې او د کلي د ټولو خلکو او د مرستې کوم دی نو زه ډېر زیات خوشاله شوم ډېر زیات
تاسو په دې دا غړی چې په کابل کې د موسیقۍ لپاره کې د شي فرصتونه زیاتې د پیښور نه زیاتې او
زیات کړي ول چې یو ورته چینل لري د زیاتې دی پرایټ بل د دې خلکو په تاسو ته پته معلومات دي زما ته هم زما نکړل د پاتې شو زما ورته په دې د دې شو دی باندې مدان کې نو هنر دوست خلک دي او هنر سره مینه کوي هنرمند سره مینه کوي ډېره زیاته نو زه باوري یم چې ستا چې دا څومره زما لري دا وو چې پښتونخوا کې د کړو چې زما د ترمی د جوړوم هغه ته چاپېر نه کړم د مسلې ډېرې زیاتې او دلته نه دا سوچ دی چې یو بزنس لاس ته کوم خپل هنري دغه ته وده ورکړم مخکې بوځم چینل کې مې پروګرامونه هم کړي دي دلته چې زما اوس بیا چې کوم دی ان شاء الله دغه کې مې چې خپل هنر ته کار وکړم
قدر منو اوریدن کو تاسو امریکا غشنا رادیو نه د خبرونه لمړی برخه اوریده دویمه برخه خبرونه نیم ساعت روسته پیلېږي زمونږ سره اوسئ.